د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه امپایل شي. نن د غوی یا ساور د میاشتې اتمه ده، د 2022 میلادي کال د اپریل له 28 سره برابر ده. دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوری اس نوری د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوم. نن د غوی یا ساور اتمه ده، لنن دیش کاله مخکې مجاهدین په کابل کې واک ته ورسېدل او د ډاکټر نجیب الله رژیم نسکور شو. وروسته دغه حکومت د طالبانو په لاس سقوط شو. طالبان چې اوس بیا واک ته رسېدلي، د مجاهدینو د بریدې ورځې په مناسبت په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده. د طالبانو حکومت وایي د داعش ډلې په افغانستان کې 90 سلنه له منځه وړلې او نور دا ډله ګواښ نه ده. طالبانو دا اعلان وروسته له دې وکړ چې په کابل، کندوز او بلخ ولایتونو کې پرله پسې حملو لسګونو افغانان ووژل او ډېر نور ژوبل کړل. د ځینو حملو مسؤلیت داعش د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په غاړه واخیست. پرون هم د طالبانو له اعلان سره هممهاله د سمنګان ولایت په دره یوسف ولسوالۍ کې 15 تنه چې په خټه هزاره وو له موټرو کښته ووژل شول. که څه هم تر دې دمه د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو داعش ډله عموما پر افغان شیعهګانو بریدونه کوي. د هرات ولایت د اسلام کلا او د ایران د دوغارون ترمنځ د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ له شخړې وروسته د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس نعیم الحق حقانی وایي چې اوس په پوله کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی. حقانی پرون په یو ټویټ کې همداراز ویلي چې د دو هیوادونو ترمنځ د موټرو تګ راتګ هم بیرته پیل شوی دی. له بلې خوا د آزاد اروپا ازادي راډیو ایراني څانګې راډیو فردا له ایراني د ایرانی سرچینو او د سپوږمشیو د تصویرونو پر اساس ویلي چې ایران پولې ته ګڼ شمېر کومکي ځواکونه او جنګي وسایل لېږدولي دي. د افغانستان او ایران ترمنځ پوله د یکشنبې په ورځ بنده شوه او د دوشنبې په ورځ بیرته پرانستل شوه. د افغانستان بانک پرون چهارشنبه وویل چې د نغدو بشري مرستو په دوام کې یوه بله پیره کابل ته ورسېده. دغه بانک پر اساس دا د 2.5 میلیون ډالر او نغدو پیسو شپږویشتمه پیره ده. له دې سره تر اوسه پورې کابل ته 1.1 میلیون ډالر لیږل شوی دی. د طالبانو حکومت رسنیو ته ویلي چې تجارتي اعلانونه تر خپرولو مخکې دوی ته وښي. خبر اعلان وایي چې د طالبانو ادارې ورته په یوه رسمي لیک کې ویلي چې د هر را سوداګري اعلان په اړه له دوی سره مخکې تر مخکې همغږي وکړي، خو خبر اعلان د طالبانو دا پریکړه د رسنیو د آزادیو د محدودولو لور ته یو بل ګام بولي. اروپایي اتحادیه د روسیې له لوري پولنډ او بلغاریا ته د ګازو پر پارچاوي غبرګون وښود او وویل چې د روسیې د دې اقدام په وړاندې به له یو بل سره په همغږۍ ځواب ووایي. روسیې د چهارشنبې په ورځ پولنډ او بلغاریا ته د ګازو صادرات ودرول او وویل چې دا کار په دې خاطر کوي چې دا هېوادونه د ګازو په بدل کې روسیې روبل نه ورکوي. ازادي رادیو اوري د خبرونه په دوام کې د دې خبرونو تفصیل او د غراز د زینو نورو موضوعاتو په باب اوریدل شي. د بشري حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمېر نجونې زده کوونکې او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځي ته لاړ نه شي. په دې اړه مو چې د طالبانو دغه سخت مقررات به آیا نجونې له ښوونځیو راوګرځوي له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
ام به کورنۍ خسته شي، ام به نجونې، اما مطمئن اوسئ چې بیا هم افغان نجونې به خپل ښوونځي پرې نه دي.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي وایي چې کمیشنر کارانو د پاکستان د ویزې بیه 250 ډالرو ته لوړه کړې ده.
بیا راته څنګه وهوئ چې 200 ډالر به راکړي چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم.
مجاهدین څنګه وتوانېدل چې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لرې کړي؟
د دې پرڅنګ چې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډېر ملاتړ یې وو، د توتې له مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد رامنځته کړ.
په دې اړه په یو تفصیلي راپور سربیره د غرض دا به هم واوري چې بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړه وکړه.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشر حقوقو د څار ډلوي په بلخ ولایت کې یو شمیر انجونې زده کوونکي او د هغو ښوونکي باور لري چې طالبان د دوی پر جامو د سختو مقرراتو په لګولو سره غواړي چې دوی نور ښوونځیو ته لاړې نه شي. د دې سازمان پر اساس بلخ د افغانستان یوازینی ولایت دی چې انجونې پکې لږ په ګم ټولګي پورته زده کړې کولی شي. څه باندې 220 ورځې کېږي چې په افغانستان کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بندې دي. طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې د ښوونځیو د پرانستلو لپاره پر یوې طرحې انکار کېږي.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو تازه راپور کې ویلي چې طالبانو په بلخ ولایت کې د نجونو د ښوونځیو ښوونکو او زده کوونکو ته خبرداري ورکړې چې که د جامو په اړه سخت مقررات رعایت نه کړي ښوونځي به بند کړل شي. د تیر کال د اگست میاشتې راپه دې خوا چې طالبان وخت رسیدلی په بلخ کې د نجونو لیسې او نور ښوونځي نه دي تړل شوي. دا سازمان په خپل هغه راپور کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ د نجونو د یوې ښوونکي په قول ویلي چې د جامو په برخه کې د طالبانو اصول او مقررات ورځ تر بلې سختي شي. د ښوونکي چې نه یې خوشتل نوم یې واخیستل شي. همداراز ویلي څوک چې د طالبانو دا ډول سخت مقررات ونه مني له ښوونځیو ایستل کیږي. د دې سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د بشري حقونو څارونکو نن د یوه داسې حقیقت په اړه لیکلي چې په بلخ ولایت هغه ولایت چې حتی د نجونو په زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو د مارچ د 23 نیټې له پریکړې وروسته هم ښوونځي پرانیستي وو انجونې او ښوونکي وایي احساس کوي چې طالبان د محدودیتونو په زیاتولو او د جامو په برخه کې د سختیو په زیاتولو سره هڅه کوي چې انجونې له تعلیم منع کړي. طالبان زده کوونکي او ښوونکي د مخ پټولو ته اړ باسي او که انجونې او ښوونکي هغه سي جامې ونه زغملی شي چې طالبان یې غواړي هغوی له ښوونځي باسي او حتی ښوونځی بندوي.
طالب چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي خو د بشري حقونو د څار ډلې د یو شمېر نجونو زده کوونکو په قول ویلي چې د طالبانو له سختیو سره سره درس ویلو ته دوام ورکوي. د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو پر مخنیوي افغانانو او نړیوالو سختي نیوکې کړې دي.
د بشري حقوقو د څار ډلې د راپور په اړه ازادي رادیو له څو ښوونکو سره خبرې وکړې. دوی دا موضوع تایید کړ خو ټولو غوښتنه لرله چې نمونه څرګند نشي. دوی ښوونکي وویل
دا خبره ریښتیا حقیقت دی. د چې غریب ژوند د پټولو تاریخ کړی باور کما یې بل استاد ته ویلې مله سبا ورځ د زمنګ تاسو د اولادونه که غړ سي دی په موږ وخندي وای به چې عجب احمق خالق و خپل ژوند په خپل ځان تاریخ کړی و. اما من خو دا نه کړ خو په زور را باندې کړی دا په حقیقت کې رښتیا من داسې د تور کلی بل سره تر په خو به ټول تور جامې په ځان کې وي. حتی ما ورته وویل یو ته چې ګوره حدیث شریف ته تل سره تر په خو ټول به تور و نه غوندي کټو کلی توري یو شی پورنه یا د خپل بدرنګوي او کا پورنه توري کلی جامې بدرنګوي دا یو مبارک حدیث ده. مګر هیڅ نه پېږم چې دوی په کوم مذهب مسلمانان دي. ځان ته مسلمانان وایي ما نه پېږم چې اسلام حقیقي باندې باندې دوی نه پېږي. دا خبرې ویلې دي کا چیرته څوک مراد نه کوي وستل سي کا استادان مراد نه کوي
په بلخ ولایت کې یو ښوونکی و طالبان پر نجونو زده کوونکو او د هغو پر ښوونکو د فشار راوړلو له لارې غواړي چې نجونې په خپله ښوونځي پرېږدي. اسمت څاروان په دې اړه د ولسي جرګې له پخوانۍ غړي او د ښځو د حقونو او سیاسي چارو له نظر خاوندې شینکی کډوخیل سره مرکه کړې. لومړی ورته ویل ځینې ښوونکي او زده کوونکي وایي طالبان په دې ډول مقررات غواړي چې نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. تاسو هم داسې فکر کوئ؟
باید وکړو چې طالبان له تېر ځل چې حتی چې دوی امارات جوړ کړی و ټول ښوونځي بند و او دا دوهم ځل چې دوی راغله ابتدایي ښوونځي هم په ډېر مشکل باندې پرانیستي دي ځکه چې دوی دغه شل کاله جګړه په دې باندې توده ساتل وه چې ګویا دغه ټول تګ راتګ ښوونځیو ته یا د ښځو کار یا فعالیتونه دا ټول غیر اسلامي او خلاف د شریعت ګڼلي وو او په دې باندې خپل جنګیالي په جبهه کې ګرم ساتلي وو. نو زما په اند باندې دوی نشي کولای چې دته یو اسلامي شرعي توجیه ورکړي، بلکې هغه دوی خپل شخصي عقاید یا باورونه دي. یو او بل داسې دوی یو 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 شل کاله دوی په جګړې ماحول کې ژوند کړی، په داسې دا حالات دوی لپاره قابل دی قبول نه ده.
نو څه فکر کوي چې نجونې به په دې ډول مایوس نشي او له درس ویلو به لاس په سر نشي؟
داس انجونی با پا یا کورنی با پا دسی حالت کسی دوم را دوی هر او راز پا لباس و پا مخبت اول بانی پا تاگ و را تاگ باندی بندیزون لگه یا مختلف بحانی لطوی چه دا لباس اینا دا و دا لباس اینا دا و یا منگا پا دی طرح کار که و پا غی طرح کار که و سو فکر کومه چه دا غی طول اقا مسئل دی معلومدار چه ام با کورنی خسته شی دل سر دبشی ام انجونی ام مطمئن وسین چه بیا هم افغان انجونی بخبل خوانزی پر دوام ورکی، لکن دوی په شوق او لیوالتیا نه بلکې له مجبوري شکل به ځي، ځکه چې بل لاره نشته ده. که دوی کوم بل لار او فرصت درلودلی چې خپل درس یې دوام ورکړي، مطمئنن چې داسې ښوونځي چې د طالبانو په کنټرول کې دي دوی به کله هم نه وتللی.
څه په نظر د طالبانو اصلي هدف څه دی؟ اوس خو حکومت هم دوی په لاس کې دی.
زما په اند باندې چې طالبان یا دا چې دوی واقعا دوی درس په ارزښت باندې نه پوهېږي، او یا داسې واقعا دوی په مدرسو کې درس نه دی ویلی چې د تعلیم په ارزښت باندې پوه سي. اسلام فرض دی په نر او ښځه باندې، نو دوی نشي کولای چې خپله بې خبري د اسلام څخه خپله معلومات نه درلودل له اسلام څخه دوی اسلامي توجیه ورکړي. باید دوی پوه سي چې دوی په یو جنګي ماحول کې ژوند کړی، په جنګي ماحول کې لوی شوي دي. دوی ته ډېر منفي تبلیغات شوی دی، دوی د شل کاله له یو نورمال ژوند سره ناشنا پاتې شوي دي. دوی لپاره ښځه مختلفه تعریف شوی ده. دوی په ان باندې یوه ښځه یوه جلکۍ باید په کور کې پاتې شي، او تعلیم کول ورته اصلا ضرور نه ده. اوس دوی مجبور دي چون دوی فشار لاندې دي به د ښوونځي خلاص پاتې شي، نو دوی په همداسې د مختلفو بهانو په جوړولو باندې غواړي چې خلک بالاخره مجبور سي یا دلسر سي یا دومره باندې سختي راولي، دومره دا ماحول ورته تنګوي چې دوی په خپله د ښوونځي پرېږدي، او دا ملامتیان به بېرته د مغنجونو کورنیو ته متوجه سي او دوی ځان ته براعت ورکړي.
د ولسي جرګې پخوانی غړی او د ښځو د حقونو مدافع اشنکی انکړو خېلوه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.1
19.8
24.8
او 11.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
په کابل او جلال آباد کې یو شمېر افغانان چې غواړي پاکستان ته لاړ شي، وایي کمشنر کمیشن کارانو د پاکستان د ویزې بیه $500 ته لوړ کړې ده. دوی دا کوي چې کمیشن کاران له پاکستانی ډیپلوماټانو سره لار لري، او څوک چې پیسې ورنکړي ویزې د سفارت یا کنسلګری له لوري رد کیږي.
پاکستان د ورځې تر زر کسانو ته ویزې ورکوي، او د هرې عادي ویزې فیس چې په خوا څه باندې $8 وو په روسیو کې معاف شوی دی. خود ویزی افغان متقاضیان وای چې عملا هر ویزه له $1500 تر $250 پوری پلورل کیږي. د داسې کسانو په منځ کې یو هم د کابل اوسیدونکی پونبه ګل دی، دا ازادي راډیو ته وویل.
ما غوښتل ویزه واخلم د پاکستان، کمیشن کار مې پیدا کړ په $1500 راته ویلې. نو $1500 ما ورسره ومنل، ما ورته وویل چې ویزه مې راوباسه په څلور ورځو کې درته راباسم د پاکستان ویزه. خو ونه شو، هغه زما ویزه را چوله. نو بیا راته زنګ راغوه هغوی چې $200 به راکړي چې په درې ورځو کې درته بله ویزه راوباسم. نو بال لاغته رامینیت ده انشاءالله چې $200 ورکړم چې ویزه راته راوباسي.
دوی ادعا کوي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت کارکونکي له کمیشن کارانو سره پټ لاس لري، او له همدې کبله سفارت د هغو کسانو ویزې ردوي چې آنلاین د ویزې غوښتنه کوي او قانوني فیس ورکوي. ځینې کسان وایي چې کمیشن کاران د فیسبوک په شمول د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته وایي چې د پیسو په وړاندې د پاکستان ویزه ورته اخیستلی شي. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ادعاوې کیږي، بلکې له څو کلونو راهیسې دې ته ورته ادعاوې کیږي، خو د پاکستان سفارت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړې دي.
بلاول بوټو پرون د پاکستان تر ټولو د کم عمر بهرنیو چارو د وزیر په توګه لوړ وکړه. بوټو ورسته له دې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وګمارل شو چې د پاکستان د پارلمان غړو پخوانی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړې او زید مسلم لیگ نواز ډلې مشر شهباز شریف ونیو.
بلاول زرداری بوټو د پاکستان په نوي ائتلافي حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر په توګه لوړ وکړه. بلاول بوټو چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری زوی دی، اوس د پیپلز ګوند مشري پر غاړه لري. د دنیکه ذوالفقار علي بوټو هم د پاکستان صدر اعظم او یو موده د بهرنیو چارو وزیر وو. دای چې درې دیش کلن دی د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کم عمره خارجه وزیر ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د بهرنیو چارو وزارت د څوکۍ پر سر د پاکستان د ائتلافي حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف وو. په دې حکومت کې د بیلابیلو ګوندونو غړي برخه لري، خو دې ته په پام چې د مسلم لیگ نون ډله او پیپلز ګوند په پارلمان کې تر نورو ډېر څوکۍ لري. په حکومت کې زیاته برخه هم د دوی په منځ کې ویشل شوې ده. بلاول بوټو په 2019 کال د خپل مور بنظیر بوټو له وجل کېدو وروسته په داسې حال کې د ګوند مشر سوچي نونس کلن وو. دای د پاکستان په وروستیو پارلماني ټاکنو کې چې په 2013 کال کې وسوې د سند صوبې له لړکانې څخه د پاکستان ملي جرګې ته بریالی سو. د وروسته د مسلم لیگ له نون او نورو ګوندونو سره د عمران خان د تحریک انصاف ګوند د حکومت د پرځولو لپاره لاس یو کړ. ویل کیږي چې بلاول بوټو د خپل نیکه ذوالفقار علي بوټو په شان هیله لري چې د پاکستان صدارت ته ځان ورسوي. ذوالفقار علي بوټو د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال ایوب خان په حکومت کې لومړی د بهرنیو چارو وزیر وګمارل سو او له دې څوکۍ څخه صدارت ته لاره ورکړه. بلاول بوټو هم د خپل مور بنظیر بوټو په شان د انګلستان په اکسفورد پانتون کې زده کړې کړې دي. د پیپلز ګوند یوې بلې غړې هینا ربانی کار مخکې له د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیالې په توګه دنده پیل کړې ده.
د هند غوره لیگ یا آی پی ایل د سیالیو په دوام کې ګجرات ټایټنز لوبډلې تیره شپه د حیدرآباد سن رایزر ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. راشد خان چې د آی بی ایل د دې دورې په سیالیو کې په ګجرات ټایټنز کې لوبیږي تیره شپه هم ښه بیټنګ وکړ. د په 11 توپونو څلور شپږیزې ووهلې او ټول ټال یې 1 نسوازېدلې منډې وکړې. که څام روژه مخ په ختمېدو ده، خو سیب د چلډرن ویل چې سګنې روژه د افغانانو لپاره ډیره سخته و او ډیرو افغانانو د دسترخوان څو ډوله خواړه نه درلودل او سکالې هم ډیری افغانانو روژه په وچه ډوډۍ ماتوله.
سیف د چلډرن وای سژنې روژه د بیوزلۍ او سخت لوشې د ډیرېدو له کبله د افغانانو لپاره تر ټولو سخته روژه وه. سیف د چلډرن پرون په یو بیان کې وویل لکه چې د تیر کال په اگست کې طالبان واک ته رسیدلی، افغانستان له شدید اقتصادي بحران سره مخامخ دی او له دې کبله د افغانستان نیمایي وګړي په تیر بیا ماشومان په نس نه مړي شي. دا اداره وایي په افغانستان کې د خوړو کموالی او بیوزلی په روانه روژه کې لا څرګنده شوه. عموما افغانان د روژه ماتي لپاره ډیر او متنوع خواړه چمتو کوي، خو سږ کال ډیر لږ افغانان د داسې دسترخوان وس لري. ازادي راډیو ته هر ورځ داسې پیغامونه را رسي شي.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څکنو د کلي ګلدین ګرانی نه کرامتي نه خو بیا اندازې ډیر زیات د ګرانوالي په صدې ډیر زیاته خطرې ده. او د دې روزي په میاشت کې بیا لشن دا شلچن دا اړیو چې ګرانیږي دولت او د غزو چې کوم دی دا ټول غریب خلکو راوځي.
السلام علیکم، زه عبدالقدوس د کابل کمپنی څخه سر پاړه کې کیم. افغانستان خلک نه کار لري، نه یو کار کروند لري، نه بل شی لري.
په افغانستان کې د سیف د چلډرن سیمه ایز رئیس کریس نیامان دی وای سشکال روژه د ډیرو کورنیو لپاره خورا متفاوته و. د روژې په میاشت کې د ورځې په پای کې اکثره افغان کورنۍ روژه ماتي په څو ډول خوراکونو کوي، خو دا ځل کورنۍ مشتوي چې د پخوا په شان د خپل ماشومانو روژه ماتي نه لري. ځینې ورځې خو دوی روژه یوازې په وچه ډوډۍ ماتوي. نیامان دی همدارزوی حتی تر روژې مخکې ګڼو کورنیو نشوي کولای چې خپل ماشومانو ته درې وخته خواړه برابر کړي. دوی لختل پروګرام یو یا دو وخت ډوډۍ استلې او د خوړو اندازې هم کم کړې ده.
ازادي رادیو او ریزن ریاست نوري تاسو اجازه غواړم، خو استډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا دا خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هر کله کوم لنن ندیر شکاله مخکی په دې ورځ د مجاهدینو حکومت په کابل کې واک تر لاسه کړ. دا حکومت بیا د طالبانو لوري سقوط شو، خو اوس همدې ورځې په ویاړ طالبانو د غوایه اتمه عمومي رخصت اعلان کړي. د سور په اتمه څرنګه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د ډاکټر نجیب الله حکومت له صحنې لرې کړي او واک تر لاسه کړي. جزئیات لا احمد شیبر اور.
په افغانستان کې د سور په اتمه مجاهدین کابل ته ننوتل او په اسلام آباد کې د مجاهدینو د مشانو ترمن د شوی موافقې لمخې سبقه الله مجددي د دوو میاشتو په مخه د اسلامي دولت لومړی ولسمشر شو. مجاهدین په داس وخت کې پر کابل واکمنان شول چې ملګرو ملتو د افغانستان د سولې پلان جوړ کړی و څو واک په سوله ییز ډول په کابل کې نوي حکومت ته انتقال شي. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشري ځانګړي استازي بینن سیوان په جنوا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په نظارت د سولې تړون لاسلیک کړ، خو دا سوله ونه شوه او مجاهدینو کابل ونیو. د ملګرو ملتو د ملاتړ سربیره د نجیب الله حکومت ولې ونه توانېده چې د مجاهدینو مخه ونیسي؟ یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د 1978 کال د فبروري په 15مه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته په کابل کې د دوی ملاتړی حکومت کمزوری شو. له دې ډلې یو هم پخوانی پوځي چارواکی جنرال دولت وزیری دی. دا ازادي راډیو ته وویل چې د روسانو تر وتلو وروسته د افغانستان له حکومت سره مرستې کمې شوې او د ډاکټر نجیب د حکومت په وروستیو کې د خوست او روزګان ګارنیزونونه د اکمالاتو د کمبود له امله سقوط شول. شغلی وزیر زیاتوی چې د 1990 کال په دسمبر کې د دفاع وزیر جنرال تنی کودتا دا حکومت نور هم لپشو غورځاوه، خو د په باور د نجیب الله حکومت لا هم دومره پیاوړی وو چې د ملګرو ملتو له طرحې دفاع وکړي. خو هغه وخت ستنې پړنګې دوشوي چې د دفاع وزارت د مرستیال جنرال نبی عظیمی په ګډون د ببرک کارمل پلویان له مجاهدینو سره ملګری شول.
نبی عظیمی او د نور د ډاله چور سره و د ټول سره یو ځای شو. د دې پرڅنګ کې دوستم چې د ډاکټر نجیب الله ډیر ملاتړ یې وو د توتیل مخې د مچا مسعود سره یو اتحاد را منځته کړ. وکیل چې د بهرنیو چارو وزیر وو هغه لاړو په جبل سراج کې د مچا مسعود سره غونډې وکړلې درې ځل. هلته لاړو جبل سراج ته د دوستم د سید منصور نادری د محقق او خلیلی او د مچا مسعود ترمنځ غونډې وشوې. د دوی په منځ کې اتحاد وشو.
بلورته اسلام آباد د بینن سوان په مشهید ملګرو ملتو تړون ترجمن وو، نو څنګه هغه لوري ونه توانېده چې د ملګرو ملتو د سولې موافقه وشغوري؟ سیاستوال سید اسحاق ګیلانی وای چې د بینن سوان سره له نږدې همکارو.
زه او زما یو ملګری مونږ بینن سوان سره کار کاوه چې حتی د کابل رژیم سره دی ډاکټر نجیب الله سره چې انتقال د قدرت و نشي ما قبل انتقال دی. ما قبل انتقال په دې معنا و چې شپږ میاشتې ډاکټر نجیب الله د قدرت پاتې شي بعد له هغې نه استعفا وکړي او د نجیب الله نه لاندې چې څونه خلک دي دا ټول بېطرفو خلکو ته ورکړل شي چې د حزب دیموکراتیک او د مجاهدینو لپاره قابل قبول وي.
ښاغلی ګیلانی زیاتوي چې هغه وخت لویدیځ افغانان یوازې پرېښودل، نو د سیمه هیوادو یو ناسم پلان طرح کړ چې نتیجه یې دا شوه چې په کابل کې کورنۍ جګړو ته لار هواره شي. د ملګرو ملتو په وینا د مجاهدینو د خپل منځي جګړو پر مهال په کابل کې پولیسکونو سره ملکیان ووشل شول.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم ملالی بشیر ته غوښ شو او تریوا بوروچی نړیوال رسنی د افغانستان په اړه څوایي.
نیوز ویک مجلې په دې اړه یو مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا را څرګندېدو وروسته په پاکستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د مجلې په وینا بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچستان د ازادۍ پوځ په پاکستان کې د چین د حضور پر وړاندې د جګړې اعلان کړی دی. د سه‌شنبه په ورځ د مې په 28مه نیټه په کراچۍ ښار کې په یو انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې د درو چینایي اتباعو په ګډون څلور کسان ووژل شول. برید یوې ښځینه ځانمرګي بریدګری کړی وو. نیوز ویک لیکلی طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستان به پر هیڅ هیواد حملې نه کیږي. پاکستان له هغو درو هیوادونو یو و چې په لومړي ځل یې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژنده، خو دا ځل یې د طالبانو په مشري حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په مقاله کې راغلی چې اسلام آباد له یوې خوا له امریکا سره د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې همکاري کړې او له بلې خوا یې له طالبانو سره نږدې اړیکې لرلې. لیکوال زیاتوي نه یوازې بلوڅ ازادي غوښتونکي بلکې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان حکومت ته لوی تهدید دی. ویل کیږي چې دا تحریک په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره اړیکې لري. د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ وروسته له هغه کړکېچ رامنځته سو چې د پاکستان پوځ په خوست او کونړ ولایتونو کې د اوري په 28مه نیټه هوایي بریدونه وکړل. په دغو بریدونو کې شاوخوا 40 کسان وژل شول. د نیوز ویک تر راپور لمخې داسې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو نوې جبهه پرانستل کیږي. ډیپلوماټ خبرونه په افغانستان کې د مذهبي ازادیو د محدودیتو په اړه د امریکایي کمیسیون راپور ته کتلې دي. د مقالې په پیل کې لولو چې له 2001 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا کمیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی چې افغانستان دې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د دې کمیسیون په راپور کې یادونه شوې چې د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې د مذهبي ازادۍ شرایط او د بشري حقوقو عمومي وضعیت په 2021 کال کې د پام وړ خراب شوی دی.
ازادي رادیو پرلندو څپو
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
تاسو ګڼ پیغامونه بیا هم مکتا د واتس اپ لاري او همدرنګه زموږ د پیغام سبتون کې ټلیفوني شمیرې لاري را رسیدلې دي. ل دې پیغامونو څو راخلو.
زموږ د خوست د مسؤل چارواکو څخه غوښتنه ده چې الحمدلله په خوست کې امن